السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ويم وړاندې د موسیقي خبرونه درته خبرو خو ترغه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه لرو نن په غزنی کې د ملي اردو پر یو بیس باندې موټر بم بریټ شوی چې پکې درې سرتیری وژل شوې دي د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن متقاعد جنرال لوید آستن دفاع وزارت ته ونماوه او د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لوري غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډډه وکړي پوره خبرونه د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ په ملانو بابا سیمه کې د ملي اردو پر بیز ځانمرګه بریټ شوی دی د غزنی د والی او په دغه ولایت کې د نظامی شورا ویاند واحد الله جمازاده د دغه بریټ په اړه باندې ازادي راډیو ته ویل
یو حمبی ټانک چې بیس ته نارسیده غوښتل شي بیس ته ځان ورسی د بیدارو امنیتی او دفاعي ځواکونو له لوري پیژندل شوی ده او وستل شوی ده چې هغه انفجار کړی ده په ترڅ کې زموږ درې د ملي اردو سرتیري په شهادت رسیدلی دي دوه زخمیان دي
د دغه برید له ترسره کېدو وروسته جګړه هم شوې خو معلومه نه ده چې وسلوالو طالبانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي او که څنګه جزئیات به وړاندې په همدې پروګرام کې هم درته خبره کړو د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لوري غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډډه وکړي د دغه سازمان د جنوبي آسیا یو څېړونکي زمان سلطانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
امیدوار هستیم که
هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي مرګ ژوبلې د ختمېدو سبب شي
په وروستیو کې د افغانستان متحدانو ویلي پر ملکیانو ظالمانه حملې په واقعیت کې د افغانستان د سولې پر پروسه حمله ده په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ تر څنګ د امریکا د متحدو ایالتونو بریتانیا فرانسې جرمني ایټالیا استرالیا او کاناډا سفارتونو د ناټو د استازولۍ تر څنګ هدفي وژنې په کلکه غندلې دي د افغانستان د مالی وزارت وایي په ګمرکونو کې د کمیشن کاری د لغو کولو پریکړه د اداري فساد د مخنیوي لپاره شوې ده د افغانستان د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی د ازادي رادیو ته وویل چې د کمیشن کارانو د کارونو د لغو کېدو په اړه باندې کابینې پریکړه کړې ده
دغه فیصله د افغانستان کابینې د مالی وزارت په وړاندیز وکړله او امیدواره یو چې د کمیشن کارانو په منځ وړلو باندې د فساد سره په مبارزه کې مهم او مثبت تغییر راشي او تجار خپل وکولی شي هغه سهولات چې مالی وزارت په ګمرکاتو کې رامنځته شوي د هغه نه مستقیما استفاده وکړي او د اموالو په تیه مراحل کې هم ښهوالی راشي شفافیت پکې راشي
راپور نوای که څه هم د افغانستان په قوانینو کې د کمیشن کارانو موجودیت قانوني بڼه نه درلوده خو دوی په 1903 کال کې کاري جوازونه اخیستي دوی د پیسو په بدل کې د تجارانو مالونه په ګمرکونو کې پروسس کوي اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د پاکستان په شمال لویدیز کې یو خبریال د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی دی د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په دیره اسماعیل خان ښار کې هدف ګرځېدلی په دیره اسماعیل خان کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي فضل ربی د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د دې پېښې په اړه څېړنې پیل شوي قیس جاوید له دریو کلونو راهیسې د عهدنامه په نوم یو انټرنیټي چینل چلاوه او تر هغه مخکې په جیو نیوز کې کار کاوه قیس جاوید د پاکستان د عیسوي لګکیو له ډلې وه او کورنۍ وایي چې له هیچا سره یې مخالفت او دښمني نه درلوده پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکه هیواد بلل کیږي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن متقاعد جنرال لوید آستن دفاع وزارت ته ونوماوه. آستن د عراق او افغانستان په جګړه کې دنده ترسره کړې او که نوموړی د سنا جرګې لخوا تایید شي لومړی افریقایي امریکایي توکمه به وي چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه به دنده ترسره کړي. منتخب ولسمشر بایدن په یوه اعلامیه کې ویلي جنرال آستن د خدمت پر مهال هم په سپینه ماڼۍ او هم بهر له امریکایي پوځیانو سره خپله بې مثاله رهبري او شخصیت ښودلی ده. لوید آستن په ویست پوینت کې د امریکا په پوځي اکاډمۍ کې زده کړې کړي او یو څلوېښت کاله په پوځ کې پاتې شوی. هغه په 2012 کال کې لومړنی تور پوستی و چې د پوځ مرستیال مشر وټاکل شو او بیا په 2016 کال کې تر تقاعد پورې د امریکا د مرکزي قماندې یا کماند مشر و. منتخب ولسمشر جو بایدن به د جنوري په 20 د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. هغه تر فشار لاندې دی چې د خپلې کابینې لپاره لا زیات غړي له اقلیتونو وټاکي. اوس هم د فوټبال مینوالو ته یو خبر. د اروپا د اتلانو فوټبال لیګ کې بېګا شپه شپږ لوبې وشوې. په تر ټولو جالبو لوبو کې یوونتوس 3-0 د لا لیګا یا هسپانیې استازي بارسلونا ته ماته ورکړه. د یوونتوس دوه ګولونه کریستیانو رونالدو ووهل. هغه تر لوبې وروسته په خپل ټویټر لیکلي، په کمپ نو کې د یو تر ټولو ښې لوبډلې په وړاندې لوبه تل ستونزمنه وه، خو موږ نن د اتلانو یو ټیم وو. رونالدو له دې مخکې د اتلانو په لیګ کې د بارسلونا په وړاندې په 50 سیالیو کې ګول نه ووهلی، خو بېګا وتوانید دوه ګولونه ووهي او خپل ټیم بری ته ورسوي. په بله لوبه کې بیا مانچستر یونایټد ټیم 3-2 له لایبژیک ماته وخوړه. د اروپا د اتلانو د فوټبال غوره د فوټبال لیګ سږ کال د کرونا د محدودیتونو په خاطر ډیر وختونه د نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي، خو په اروپا او ټوله نړۍ کې میلیونونه کسان په ټلویزیون باندې ګوري. ازادي رادیو ته غوږیست. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل او کولی شي دا خبرونه په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې هم ولولی، بیګا په غزنی کې د ملي اردو په یو بیز یا کیمپ باندې موټر بم برید شوی دی. د غزنی چارواکو تر اوسه پورې د دریو افغان پوځیانو د وژل کېدو خبره تایید کړې ده. دا چې نور جزئیات څه دي او آیا پیښه اوس کنټرول شوې، ځکه چې ویل کېدل په سیمه کې ډزې هم شوې دي، که څنګه؟ د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر همدا شیبه له غزنی له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې خبرې کوي. مهرباني وکړئ تاثیر صاحب، د دغه پیښې نور جزئیات راته راکړئ.
پیښه تېره شپه د شپې 6:12 بجې د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د ملانو بابا په سیمه کې، دا د کابل کندهار پر لویه لاره پرته سیمه ده. دلته د ملي اردو په یو بیز باندې د حملې ټانګ په واسطه باندې یو برید شوی ده. دولتي چارواکي وایي چې په دغه برید کې تر اوسه پورې 3 تنه د ملي اردو سرتېري وژل شوي دي او 2 تنه نور ټپیان دي. کله چې ما دلته د غزنی د والیو او د دغه ولایت کې د نظامي شورا له ویان وحید الله جمعزاده سره خبرې وکړې، دوی ویل چې جګړه هم شوې ده، څو ساعتونه یې دوام درلودلی دي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دغه جګړه کې د اوښتي زیان په اړه دوی کوم معلومات نه دي ورکړي، معلومات نه لري. خو کله چې ما ځینو نورو خلکو سره خبرې کړي، ازادي راډیو ته ځینې نور راپورونه رسېدلي دي، په هغو کې ویل شوي دي چې په دغه پیښه کې 5 تنه د ملي اردو سرتېري وژل شوي دي او 14 تنه نور ټپیان دي. د دغه برید ترسره کېدو وروسته چې بیا جګړه شوې ده، نو نور معلومات نه رسېږي. چې په زیاده دا وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې د دغه بیس ته څېرمه د محمود ځنګل په سیمه کې د ملي اردو پر یو بل پوسته باندې وسلوال طالبان غواړي چې د مازدا موټر په واسطه برید وکړي، خو هغه یو خندق تلویدلی ده او وسلوال چې کوم تښتېدلی دي او موټر پاته شوی دی چې دا وروسته د ملي اردو ځواکونو له ځان سره بوله ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه بندونه جوړې دي چې آیا دلته په جګړه کې دوی کوم تلفات اوښتي دي که نه دي اوښتي.
مننه. د اندړو پرابطه راته وایي چې دغه سیمه کې دولتي ځواکونه له پخوا مو که څنګه، ځکه چې د غزنی خو اکثر ولسوالۍ او سیمې د طالبانو په لاس کې دي.
ستانګوي سه ما مخکمو ویل چې دغه بیس کوم پروت دا د کابل کندهار پر لوی سړک باندې موجود پروت او قسم د غزنی د خاص کر د اندړو ولسوالۍ چې ډېرې برخې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دغه د کابل کندهار لوی لار چې دلته د ملي اردو ځینې بزنس ته چې هغه په سړک باندې پراته دي د دې ترڅنګ چې دا د کروسا چې د کرباخ سیمه د پاریکین د محلي پولیسو یو پوسټ د هغه باندې د ګنې ډریټ شوی ده کله چې د عمل جمعزاده سره خبرې وکړي د دارتنې د چپې کې تر لاسو زیات طالبان وژل شوي دي او یو د محلي پولیسو یو سرتیر یو وژل شوی ده. نو پر سړک باندې د ځله پولیسو ستا خو چې کله د سړک څخه کېږي یا نورو ساحو ته ځي هلته بیا ډېری سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي.
د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر له غزنی له موږ سره غږېده. هلته بیګا په 12 بجو باندې د ملي اردو یو بیز د یو موټر بم هدف ګرځیدلې ده. په دغه برید کې د غزنی د والی ویاند وایي چې درې افغان سرتیری وژل شوي خو لسیمه بیا راپورونه وایي چې 15 سرتیری وژل شوي او 14 نورم ټپیان دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس شپږنوي منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. اوس هم د زینو اوریدونکو ایس ایم اسونه یا لاند لیکلي پیغامونه تاسو ته لولم. د ازادي راډیو امشنی اوریدونکو عبدالواحد مدقق لیکلي دي د لوګر خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري، باید له هغوی سره مرستې وشي. فضل کریم درویش له زاجیاریو به لیکلي طالبان سولې ته متعهد نه دي او همیشه په یوه بله پلمه باندې خپل بریدونه کوي. د نهرین د بغلان نهرین هم حافظ اسد لیکلی دی د کرونا د مخنیوي لپاره باید د ماسکونو کارول جدي رعایت شي. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو د اس ام اس 93 للارې موږ ته لاندې لیکلي پیغامونه راواستوي. په همدې سره د دغه پروګرام نیمایي برخې ته ورسېدو. البته لاند پروګرام اوس به ناجیه صافی د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری درته ووایي. تر هغه وروسته به بیا 15 دقیقې پښتو موسیقي پروګرام خپور شي.
مسیر ورځپاڼې لیکلي نن ورځ ښې په دوحه کې د سولې جدي بحثونه پیل شي. په سرمقاله کې راغلي دواړه اړخونه به پر دې بحث وکړي چې په اجنډا کې څه راشي او لومړی تمرکز پر کومو ټکو وشي. د لیکوال د معلوماتو له مخې په دوحه کې پر اجنډا بحثونه په داسې وخت کې کیږي چې دواړه لورې د خلکو او په ځانګړي ډول بهرنیانو تر فشار لاندې دي چې د سولې په چاره کې انعطاف وښيي، پرمختګ او جوړجاړی وکړي. په سرمقاله کې یادونه شوې دواړه لوري غواړي چې د خپلې خوښې موضوعات اجنډا ته داخل کړي، خو دواړه لوري داسې موضوعات هم یادوي چې موخه یې اجنډا ته داخلول نه دي، بلکې په مقابل لوري فشار دی چې غواړي پرې خپل اصلي موضوعات په اجنډا کې ومني. د سرمقاله لیکونکي په اند طالبان د پاتې بندیانو د خوشي کولو، د نظام ډول، اساسي قانون، د اوسني حکومت د پرمختګ مسله او ځینې نور مسایل اجنډا ته داخلول غواړي، خو د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مذاکراتي ټیم غواړي چې بند د پاتې حکومتي بندیانو خوشي کول، د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو جنگیالیو شتون او ځینې نور موضوعات په اجنډا کې راولي. لیکوال وړاندیز کوي دواړه اړخونه باید په ټولو اختلافي مسایلو بحث ته تیار وي، حوصله وکړي، لګډو او هغو ټکو پایل وکړي چې پرې کم اختلافات دي او بالاخره دواړه لورې باید ومني چې دوی له جوړجاړي او سولې پرته بل لار نه لري او همدا لاره د خلکو اساسي غوښتنه هم ده. هیواد دولتي ورځپاڼې د 2000 طالب بندیانو د آزادېدو د غوښتنې په اړه تبصره کړې. د سرمقالې لیکوال پان ک طالبانو ته د هغوی 2000 زندانیان ورخوش شي، دا به په اصل کې د هغې ترخی او خطرناکې تجربې تکرار وي چې اوس افغانان د ژوند درانه بیه پرې کوي. په سرمقاله کې یادونه شوې سږ کال طالبانو همداسې وکړل، پر امریکا یې ومنله چې پر افغان حکومت د زور او فشار له لارې د هغوی 15000 طالب بندیان آزاد کړي. له دې کار سره نه یوازې جګړه سړه نه شوه، بلکې لا پسې ګرمه شوه. په سرمقاله کې دا هم راغلي افغان حکومت د سولې لپرار دی چې د طالبانو وځره نه بلکې ټول زندانیان آزاد کړي، خو که هغوی د پاتې سولې وکړي او له جګړې لاس واخلي. او هشت سو رسپانی لیکلی تیر ورځ حکومت اعلان وکړ چې ټاکل شوی په دې سو میاشتو کې په ټول هیواد کې 4.5 میلیونو کورنیو ته د ملي دسترخوان پروګرام له لارې خوراکي او روغتي مواد وویشل شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، لومړی خو په ټول هیواد کې بېوزله کورنۍ نه دي په نښه شوي. د لیکوال په اند د دې ویره هم شته چې د نړیوال بانک له لوري دا مرستې د ځینو زورواکو لاسونو ته ولویږي. د سر مقالې په پای کې یادونه شوې که چیرې له یاد